سلام بخير، السلام علیکم. زه امید زهیر مالیم د رواني خبری مجلې د اوریدو لپاره سات کله کوم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې، دروشه وم سهار مو بخیر. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د دې پروګرام ویان فلیپ کروف د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي، ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوږې له بحران څخه کړیږي. د هغه په وینا دا مهال د افغانستان یو په درېیمه برخه وګړي چې یو شمېر یې څه کم 14 میلیونه ته رسیږي له لوږې سره مخامخ دي، او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی. خغلی کروف زیاته کړې، له دې ډلې 3.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حالت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخت خوار زواکي هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامدار ډول ترې مري. د نشئی توکو د تاجکستان له نشئی توکو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې لویو ذخیرو نشئی توکي روسیا او اروپایي ټولنې ته قاچاق کوي. ظفر سمت پرون د ملګرو ملتونو د نشئی توکو د مبارزې کمیسیون په 15 غونډه کې ویلي، روسیو کې په تاجکستان کې د نشئی توکو د کشف پیښې ښیي چې د افغانستان په شمال کې د نشئی توکو د پام وړ ذخیرې شته. هغه زیاته کړې، د نشئی توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې دا مواد تاجکستان ته هم قاچاق کړي، خو د دل قوله تاجکستان له افغانستان سره د خپلو پولو په پیاوړي کولو او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دی. دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې مالدار څرګندونې کوي چې د طالبانو حکومت د 1400 کال په زمري میاشت کې د نشئی توکو کرکیله راکړه ورکړه او قاچاق منع اعلان کړی دی. طالبانو حکومت وايي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو مسایلو پر تعقیب خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرسیال وایان حافظ احمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دواړو لوري ومنله چې د شویو موافقو پر عملي کېدو به کار کوي. هغه زیاته کړې، په 2 ورځو کې به اړوندو چارو د وزیرانو په سطحه تعقیب شي. امیر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق ډار سره هم ټلیفوني خبري کړي. ټاکل شوی نن شپه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوی مارشل او رسیالي وکړي. د متحده عربی اماراتو په شارجه سټډیوم کې دا مسابقه د کابل پر وخت شپیاتنی می بجې پیلې. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي سید نظیم سادات نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
که هم لومړی لوبه ایرلند ګټلې، خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي، تر څو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي. نو لوبډلې یو ورځ آرام درلودو. مونږ په ټوله کې په شلوریز فارمیټ کې هم غوره لوبډلې لرو. تمه ده چې نننۍ سیالۍ به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.
ایرلند په لومړۍ شل او سیالۍ کې 13 جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د مصر چارواکي وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر اوربند سلاکې دوه لپاره ځنډیدلې خبري خاينن اکشن به په قطر کې په جدیت سره پیل شي. د کله چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوې، دا به لومړی وار وي چې د اسرائیل چارواکي او د حماس ډلې رهبران په مستقیمو مذاکرو کې برخه اخلي. نړیوالو منځګړو ته مخودلې وایي چې د روژې مخکې به د شپږو اونیو لپاره پر یو لنډمهاله اوربند سلاو شي، خو حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، هر هغه موافقه چې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره لار نه پرانیزي رات کړه. اسرائیل د دایمي اوربند سره بیا مخالفت کړل. او په روسیه کې نن د جمهوریت ریاست د 3 ورځنیو ټاکنو وروسته ورځ چې پر مهال د درغلیو غواخلو بې نظمیو راپورونه ورکړل شوی دی. اټکل کې چې ولادیمیر پوتین به کوم جدي کاندید پر وړاندې نشته دا ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپل بلش په کلنه دوره به یقیني کړي. روسیه د ټاکنو مرکزی سیمو کمیسیون وایي 212 میلیونه او 3 لک وګړي په روسیه کې دننه او اوکراین په اشغال شوی سیمو کې درای ورکولو پر شرایطو برابر دي. دغه راز څه کم 2 میلیونه نور روسان چې په بهر کې ژوند کوي په دې ټاکنو کې درای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل شوی دي. ګڼو څارونکو د دې ټاکنو پر شفافیت شک څرګند کړی دی. نن یک شنبه ده، د هوت یعقوب 22 او د مارچ 18 نیټه. د بیزای شبیو او نبیو راستنو شبیو پاړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. یو ان ایچ سی آر وای ژمه په افغانستان کې د بیزای شبیو او راستنو شبیو لپاره خورا سخت وو. یو راستن یو راستون شبی بیا وای
چې موږ په ډیر بد ژمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
او په ایران کې د خپل سرو نیونو دوام. په ایران کې د اسلامي علومو یو څیړونکو او سیاسي فعال د حکومت لخوا نیول شوی دی.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرۃ العین زمانه
مرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوها او هم زمرد د زمانی قطلاین چنوم به ایران په تاریخ کې ثبت سی.
نورګان مهم خبری موضوعات هم در روان مجله برخه ده ملتیان وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو سلیر وی ساعت از موږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټګ کوم زموږ ادرس ده. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې سړې هوا په دې هواد کې بي ځای شوی او تازه راستن شوی کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ځکه د افغانستان په ځین یو برخو کې د هوا درجه منفی 25 ته هم رسیدلې او په تیر یو میاشت کې د سړې هوا واوري بارانونو او طوفانونو له امله شپېته کسان مړ شوي دي. ځینې راستن شوي کسان هم وایي د ژوند تر ټولو سخت ژمی و چې له ډېرو کړاوونو سره پکې مخامخ شول. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د ژمي سړه هوا د دې سبب سوی چې د افغانستان په زیاتو برخو کې بي ځای سوي او نوي راستنه سوي کسان له ډېرو ستونزو سره مخامخ سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفی 25 ته هم ټیټه سوې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان سردی هوا د زمستان حتی
په افغانستان کې د ژمي پر مهال د هوا سروالی منفی 25 درجو ته رسیږي او په ځینو سیمو کې تر دې هم چټیږي. په دغه شرایطو کې زیاتې بې ځای سوي او له جګړو اغېزمنې سوي کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د ژمي له سړې هوا د خوندیتوب او تاوده پاتې کېدو ستونزه لري. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه کورنۍ ته ژمی تر ټولو سخت مهال دی. زیات داس کورنۍ هم ستا چې بيخي زیات پوروړي دي او د ورځنیو کارونو او مزدوري د پیدا کولو هڅه کوي.
که څه هم د ژمي ورستي ورځې دي خو سږ کال د افغانستان په زیاتو برخو کې بارانونه او واوره اوریدلې او په ځینو ولایتونو کې طوفانونه راغلي یا هم سخت سیلابونه بهیدلې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي په تیره یو میاشت کې د بیلابیلو طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 60 کسان مړه شوي دي خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. ګڼ راستنه سوي او بې ځای سوي کسان وایي په افغانستان کې لا هم د کارونو په پیدا کولو او د ځانونو تاوده ساتلو په برخه کې ستونزې لري. احمد الله چې د کندهار اوسېدونکی دی وایي په وروستیو کې له پاکستانه راستنه سوي دي.
موږ د پاکستان څخه را ماجر سیو دلته تور کوتل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چز مر سره مرسته وکي او موږ د نورو په خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړل. سلام علیکم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي ګڼ راستنه سوي کسان په لومړي ځل افغانستان ته ستنه سوي چې نه پوهیږي چیرې ولاړ سي او حتی د ځانونو تودولو ته حیران دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی د ګڼو زیانګالو کورنیو د ملاتړ لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
په منځور حمایت زمين خانواده ها یونیسیار در افغانستان
د همدغه کورنیو د ملاتړ لپاره یونیسیار په افغانستان کې اضافي مرستې کوي. په دغه مرستو کې څه باندې 2000 درېس او بخاري او د هغو کورنیو لپاره د سړو ضد خیمې شامل دي چې په هرات کې د اکتوبر میاشتې زلزله ځپلي لا هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. تیر کال زموږ په ملاتړ څه باندې 9500 کورونه جوړ شوي چې کورنۍ په بهتره شرایطو کې ژوند پکې وکړي. د ژمي پر مهال مو تر ټولو د زیانګالو کورنیو د لاسنیوي لپاره د نقدو پیسو مرستې هم کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د معلوماتو لمخې د مهال په افغانستان کې 3 میلیونه او 2.5 لک وګړي داخلي بي ځای سوي دي او 25 میلیونه او 3 لک نور افغانان په گاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت سوي دي. د پاکستان ترڅنګ ایران او نور هیوادونو د بي اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د روزګان کندهار پر لارې موټر چلون کی وای دالار ورستی ورختونه او سیلابونو تخریب کړي او تا ګرا تا ګور باندې سنځمن شوه ده. موټر چلون کی وختونه کی چې د دیلارې د بیا رغونې د دیلارې د بیا رغونې لپاره دی بیړنۍ کارونه واخیستل شي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
دا د اورزګان او کندهار د لوی لارې پر سر غټ موټرونه دي چې د کوچنی موټرو سره مرسته کوي ترڅو له لوړو او ژورو یې تیر کړي او له خټو یې راوځي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وایي د یادې لارې پر سر تګ را تګ په دې وروستیو کې ستونزمن شوی دی. د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي او سپرلی وایي د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله په دې سیمه کې تګ را تګ په زیات اندازه ستونزمن شوی دی او موټر تګ را تګ پرې نسي کولی او په ګڼو سیمو کې موټر بند پاتې وي اکثره وخت.
چې دلته به شپو شپو مشران ولاړې اجزې خواران دي چې د سوي بیا پریوی خټ ته وشتي بیا د پانو سره خاورې را اخی بیا په سړک باندې اچي نو ډېر په تکلیف باندې تیریږي او دې ورځي
داس په تکلیف یې چې هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي موږ وړي دي. دا عملیات مرزا ولې په خدای داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات کېدلې دي بیرته په خدای کې دې کندهار.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 160 کیلومتر اوږدوالی لري. د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني پکرات په څیر ده چې د یوې ورځې په بندېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو په زیات اندازه تاثیرات لري. موټر چلوونکي زیاتوي چې یا د لار اکثره وخت د سیلابونو له وجې هم تړلې وي چې پر لار پلچکونه نسته.
موږ لپاره بېخي مهمه ده که بارونه راځي شاد راځي که اسپاریان راځي که
انګریزان راځي. دوه دوه موټره وتله بیا د دا بس په ورځ یوه دانه ووتې چې د خراب لارې د وجې سه چې نس کولای شي معنا تیر شي مندونه وړي دغه یو سیلابونه راغلي دي.
لادی ټولو سره سره بلخوا طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې منی خوایي چې دغه خلکو ستونزې تر خپلې مرکزي ادارې رسولي او له خپل مشرتابه سره یې شریکې کړې دي. د یاد ولایت د والی ویان احسان الله حماس وایي چې د یادې لارې ځینې برخې په دې وروستیو کې دوی جوړې کړې هم دي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې د جوړېدو لپاره د اورزګان خلک له تېرې 23 کلونو راهیسې غوښتنه کوي خو تر اوسه پورې چا ږغ نه دی اورېدلی او دغه لاره همداسې تر اوسه پورې کنډ او کفار پرته ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکی او سیاسي فعال د ګران رژیم لخوا نیول شوې ده. صدیق وسمقي څو ورځې مخکې په تهران کې اوین محکمې ته وربلل شوې وه خو هغې دا احضار غیر قانوني بلل و. مېرمن وسمقي روان کال خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې ښکارېدله په ټولنیزو شبکو کې خپره کړې وه او ویلي وو نه غواړي د حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. تفصیل دې راپور کې.
د ایران د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقه واسمقي پرون شنبه د ایران د خفیه پولیسو لخوا په پلازمینه تهران کې ونیول شو. د میرمن واسمقي میړه محمد ابراهیم زاده پرون له امتداد وی پانه سره په خبرو کې د دې خبر له تایید سره وویل چې پرون سهار څلور پولیس په شخصي کالیو کې د دوی کور ته ورغلل، تر ګواښلو او د دروازې تر ماتولو وروسته کور ته ننوتل، د هغه ښځې ونیوله او له ځان سره بوتله. تور زمخکې د تهران اوین محکمې ته د صدیقي وسمقي د احضارېدو راپورونه خپاره شول او هغې وروسته په انسټاګرام کې ولیکل چې د اوین محکمې دا احضار کړی وه خو په برېښنایي احضار پاڼه کې پر هغې لګېدلی تور او د دوسیې څرنګوالی مشخص نه و. صدیقي وسمقي ویلي وو دا احضاریه په داسې بڼه ورلېږل شوې وه چې قانوني جنبه یې نه درلوده ځکه نو د اوین محکمې ته نه حاضرېږي. په پاریس کې د ایران د مسایلو شنون کې یو سیاسي فعال رضا علي جاني پرون دې موضوع ته په اشاره د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا ته وویل.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرتل عین زمانه.
مرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمرد د زمانه قرتل عین ده چنوم به د ایران په تاریخ کې ثبت سي. داسې او پوه شزه چې هم په دین پوهنه کې د سوچ ضرورت لري هم په مدني عمل او چلند کې. هغه د جبري حجاب په خاطر احضار کړل او هغه نه ولاړ. هغه د عملی کار تجربه لري. هغه د لومړی ناحیه د شاري شورا تر ټولو پاکه کړې و اوس چې وایم په ایران کې د ننه د ایران د غورځنګ رهبران اکثرا می اشاره دغه بیلګو ته وي.
د اسلامي علوم او څېړونکو سیاسي فعال صدیقي وسمقي چې د تهران د شاري شورا غړي هم و سشکل په ټولنیزو شبکو کې خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې راښکاره شوی و خبره کړه. هغه ویلي و چې نغوړي د جبري حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. د اسلامي علومو دغه څېړونکو دغه راز له اجباري حجاب پرته د ارمیتا ګراوند د جنازې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. دغه شپاړس کلن انجلۍ چې اجباري حجاب نور آیات کړي د اکتوبر میاشتې پر نهمه د تهران په یوه میټرو کې واګون ته تر ننوتلو وروسته بې سده سوه، وروسته کوما ته لاړه او بیا یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې د مراسمو پر مهال د ایران امنیتي ځواکونو صدیقه وسمقي وهل ډبولې وه.
له خبرونو ورآخوا
داسې مهال چې پکتیا کې د ځینو بنسټونو لخوا بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته شوې، هلته بیا د مرستو ترلاسه کوونکو پروژه کې د دوی پر لاسنیوي خوښي څرګنده کړي، خو ویلي دي چې په یو ځل مرستو د دوی اړتیاوې نه پوره کیږي او اړتیا ده چې دوی ته دایمي کارونه پیدا شي. پرورته پکتیا کې طالب چارواکي وایي دوی هڅه کوي څو د نړیوالو مرستو د راجلبولو لارې په دې ولایت کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه راټیټه کړي. تفصیل دې راپور کې.
په پکتیا کې د دوو خصوصي بانکونو لخوا د روژې میاشتې په درناوي پر 250 بېوزله کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د برنامې د تابعا کوونکو په وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ لپاره د 1000 افغانۍ په ارزښت خوراکي توکي لکه وړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور توکي شامل دي. یاده مرسته چې د عزیزي بنسټ په چوکاټ کې پر خلکو وویشل شوه، استازی محمد رسول مومن په خپلو خبرو کې له نورو شتمنو افغانانو، خیریه ټولنو او نړیوالو وغوښتل چې افغانانو سره مرستې وکړي.
اوږده جګړه او اقتصادي بندیزونه د دې لامل شوي چې زیاتره سوداګري او دندې وځندېږي، د خلکو ورځني کارونه دریږي او خلک لبی وزدي سره مخ کړي. دا چې د روژي مبارکي میاشته نو له ټولو سوداګرو او شتمنو هوادوالو هیله لرم چې بي وزدو کورنۍ سره د خپل توان سره سم مرسته وکړي.
بلوري ته غو کورنۍ چې ادم مرسته تر لاسه کړي خوخي سرګندوله او غوښتنې درلوده چې د دوی د ستونزو د بنیادی حل لپاره د هغوی ته کاری بوختي او برابر شي. د پکتیا اوسیدونکو کندهارای وایي
یاره کداز د درتوی هم ستادل ته خلک راغلي دا به یتم لری چې دا دلته کوم راغلی دی. دا خدي ور کې جناکه یو ورور جمع دا واره کې مقصد چې وای لرلی په دا واره کې څوک نه راتل. خو ډیر مسكين دي افغانستان خلک، ټول غریبان دي، مسكينان دي، کار دلته په افغانستان کې نسته.
دا پکتیا یو بل اوسیدونکی میرعالم چې مرسته یې ترلاسه کړې وایي که چیرې خلکو لپاره په لویو پروژو او فابریکو کار وشي نو په هر ځای کې په ډېر اندازه خلکو ته کار او روزګار پیدا کېدلی شي.
کورنۍ عاید به هم جوړېږي پوه شوې، کارونه هم ډېرېږي. فابریکې چې جوړې شي پوه شوې، خلک په کار بوخت کېږي پوه شوې. په هر فابریکه کې زر کسان، 2000 کسان کار کوي.
بلوری ته پکتیا کې ځای چارواکي وایي چې په روان کال کې شپږ سلویښت مؤسساتو په دې ولایت کې فعالیت لاره چې یو شمېر مهمې پروژې پلي کړي دي. د اقتصاد رئیس انور راشد وایي دوی هڅه کوي چې راتلونکي لمریز کال کې مؤسسات په پکتیا کې د پروژو پلي کېدو ته وهڅوي.
په پکتیا ولایت کې فلحال تقریبا شپږ سلویښت مؤسسات فعالیت کوي. تیر کال هم ډېرې ښې پروژې تطبیق کړې دي او ځینې تطبیقېدو په حال کې دي. په آینده کال کې هم موږ مؤسسات، هغه که داخلي دي که خارجي دي، دې ته اماده کړي دي چې پکتیا ولایت کې نوي انکشافي کارونه دی وکړي او خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي، هم د پکتیا ولسونو د بیکاري او د فقر کچه ورسره ټیټه شي، یو مخلمنځ وسره ولاړه شي.
په پکتیا کې پر یو شمېر بېوزله کورنیو باندې د یو خصوصي بنسټ لخوا داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د افغانستان ډېر وګړي بیکاره او بېوزلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوایي په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.1 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېر یې نجونې او مېرمنې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دا نیمبایته مشاید ډیر اوریدلې وی چې موسم بدل دی، شاید للی مرغان بیا ترش ازي اوس دا ووري چې د غزنی زنی اوسیدونکو وای په خابد د موسمونو توپیر د نور علایم ترڅنګ د مسافر مرغان پر اتک کید. دوی په سړمنی کې به ټول مرغان وطن تر اتل، خلک ور سره د خوړو اغوستو او اوسیدو دونه هم توپیر کړل او په دې باور بشول چې نور نور د ژمی موسمي ناروغي هم کړه کوي. کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیاتر د ناوی ابي استادا د سردی تاریخي بند او نو ریډی رسیمې د ډول ډول مرغانو مسکنو خوشاو خوا پنځوس کلنې جګړې اوس ډیر شمیر مرغان له دې ځایه کډه کولو ته اړ کړي او بیا ندی راستان شوي. تفصیل دې راپور کې.
د ژمي پای تر رسیدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځنګړې توګه په غزنی کې بیلابیل علامت نه لري.
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانی خیل شاوخوا بیا کله عمر لري. دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون، تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی، نو هغه پخواني توپیرونه هم ورسره بیا خوند سوي دي. نوموړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمې د وطو په حال کې سو مسافر او مرغان به وطن ته را مخه کړه، نو خلک به پوس ول چې څلمونه سوای دی.
یعنی دا هغه پکه به خلک څنګه په یستان برتل خو په درسم د دلوي به یو یو ورړو بیا به وروسته ایستا ایستا د دې د څنګه څلمون باید ته کاریزونه ډیر ول او به به دغه جزو می په محل کې به دغه یخ ودونډو چې خپل یلی راته په کاریزو دي کاریزو کې بو کې بدلی به شپ هم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ول د کډاو به ګرمي وي لبل خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغل نو په تمام معنا به نور نو افسرلای به و پاسل بو.
شاغلی خانی خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینی نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمی او څلمونی توپیر ورسره کېده، خو اوس هغه سینه ده. کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کارونه پیل کړل. د وربشو، شلشمو او ځینو نورو فصلونو په کرلو به لاس پوری کړ.
بل بل خو یو قسم ځړانه کې مرغۍ په نامو هم یاد یادلې شاغه به د کورو لمخې شي د ډونډونه او بغلونو ته به د بو ولاړې ولې حالت به کې نشته. نو دغه ټول علایم او قرین دي ولو چې د پسرلي دي او جلاوالي او د زمې دي جلاوالي سره فرق خو خصوصي زماني شرایط اقلیمي وضعیت دا شه پیښو چې د دوبه په زمې کې راغلم په دوبه کې تقریبا کوسي منې د زمې د شندان توپیر او فرق نشته.
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغي کډه کوي.
د ځانو کتارونه مومن دي د پسری په محل کې به ډیر راتو خو کله چې بزانې په کتار باندې رالی موږ به ډیر کوچنی اوالي کاند کنو به خلکو د سپینګرو ویل چې نور نو مرزونه دلته قاته سو ځکه هغه مدګه به کله وطن ته ځان نه ورتلې دي په قاعده باندې چې الته به مرزونه کله چې به د کوې د اثر د دوه په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټول برستنی به خالص ولین.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی کلا اوسیدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څلمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور مراتل لکه دا توسکی او بابلو یو رقم مرغان و باران طلب فراموس خو نه ساغله د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان و یو سپین یو شین وزری په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به ایم ښکار کول دا نور ځانیم چې یو ځانو به کتارونه سره د سپاوه باندې به ټکونه پکول او هغه خپل منسک سره او جلان راځي او سایری راځي ګل سر او د غس مرغان.
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیات د ناوی ابي استاده د سردی تاریخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو، خو شاوخوا 50 کلنې جګړې ډیرای مرغان له دغه ځایه کډه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې د راتګ پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه چې ازادي راډیو اوره یو زمو خبرونه تعقیبوي د ازادي راډیو خبرونه سلیر وې سات از مو خبرې پاره هم ژوندې اوریدل شي موږ ساسې په چوپړ کې یو زمو واتس اپ چینل هم در سره فالو کوي په پښتو او دری ژبه دواړو جلا جلا واتس اپ چینلونه زمو جوړ شوې دي د مهمو خبرونو د تاسو ته رسولو لپاره یو ښه او اسانه وسیله ده څکه واتس اپ تلاس راځي تر دې راپوري هغه کس چې انټرنیټ کاروي لري ورته نو زګې واته لاسرسي هم شاید ډیر اسانه ووسی نو اوس هم ساسي پیغامونه را رسیدلې دي بیا لا بیل پیغامونه البته چې په افغانستان کې پرون دی نه ماده تمدید البته مسله به نو تر ډیر په هم غاړوندي ساسي پیغامونه ستاسو ژغ
د ازادۍ پرڅپو
فهیمه دانش چې مام په افغانستان کې د یونما ماموریت یا هم نړیواله ټولنه چې د یو کال لپاره تم دي شوې ده نو موږ خپل رضایت څرګندو او د دې ټولنې د لا بریاو په هیله یو زه د یو افغان جنې په صفه سره له دې یونما څخه دا غوښتنه لرم چې د انجونو په حقوقو باندې یو څه پاملرنه وکړي د انجونو ملاتړ دې وسیږي دا چې څومره وخت کې افغان انجونې خپل زده کړو څخه محروم دي او د دې ترڅنګ په افغاني ټولنه کې په آزاد توګه باندې خپل کاروبار نشي کولای نو موږ د یونمال ماموریت څخه دا غوښتنه لرو چې په هر عرصه کې د انجونو ملاتړ وسیږي د انجونو نه د انجونې د تشویق کاندي همداسې په هر عرصه کې د ورسره مرسته وکاندي
نزیفه ستانگزیم اله کابل څخه لکه څنګه چې پروند ملګرو ملتونو سازمان د اعلان خبر کړ چې یونما په خپل فعالیتونه لا هم دی او لپاره په افغانستان کې ورته دوام ورکړي نو د دې لپاره چې افغانستان اوس له ګڼو اقتصادي بشري او مالی کړکچونو سره مخامخ ده او په دې برخو کې زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي زهیلمان د دې تم چې دغه سازمان په دغه برخو کې لا هم خپل فعالیتونه په خپله ډول سره سرته ورسي د دې لپاره چې اوس د افغانستان اقتصاد په خارجي کومکونو باندې ولاړ ده او زموږ ډېر شمیر ځوانان د اوس بیکار دي او یو اقتصادي ناورین په افغانستان کې را مختصه وای ده د یونما وسی کولای انکشافي پروژې په افغانستان کې پر مخ بوزي تر څو پورې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه وکړي او هم ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي
السلام و وخت په خیر عدل استانګ زیم له کابل ولایت څخه د چید یونما فعالیت و غزه د افغانستان کې نو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره سموک میرمن یا انجونې مرسته ته اړتیا لري او هغه که د زده کړو برخه وي د کار برخه وي او د صحت برخه وي او تر ټولو مهم د جنسیتي برابری برخه کې کار کول دي ځکه که په دغه برخه کې کار وشي ورته پاملرنه وشي نو او دوی به د محرومیت له دایرې څخه لږ د باندې راوتلي او بل تر ټولو ډیر مهمه برخه د صحت برخه ده دغه برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي سموګ امارم داسې دي چې په 3000 مېرمنو کې 15000 مېرمنې د ولادت په وخت کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي
زه پښتنایم د هرات ولایت څخه په افغانستان کې د جنو لمړی ستونزې چې په اوسنۍ حکومت کې دي د هغه د زده کړو په اړه دي او دا چې یونما یو کال نور خپل فعالیت په افغانستان کې غزوي زموږ د ټولو جنو همدا غوښتنه ده چې دوی لمړی باید د جنو زده کړو ته پاملرنه وکړي او د نوي حکومت سره په تعامل سره د سیاسي میکانیزم او شرایط د جنو لپاره برابر کړي چې ترڅو جنو بیا وکولای شي هم د خوانځي او زده کوونکو او هم د په هنتونو خپل زده کړو ته دوام ورکړي، نو بهتره به دا وي چې موږ په زر فرصت کې وکولای شو د دوهم ځل لپاره خپل زده کړو ته ادامه ورکړو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده